پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا تمشي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د بنګلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکه برمته کړي په ډزو وژلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازي نن په قطر کې خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پر کړی خبر پانه کې وبخې په دې خبرو کې د مولا برادر ګډون رد کړی وو. طالبان ویل چې په دې خبرو کې بډای طالبانو د پلاوی مشري شیر محمد عباس استانګزای کوي چې تر اوسه څلور زره له امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري کړی ده. طالبان ویل چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسئلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلي داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر روی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یه هدف کلی و جامع عمومی است.
خاغلی داودزی وویل چې د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته هم وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30% به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په 26 جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قمندانې چارواکي په دې ولایت کې په روان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه یې د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولې دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکي په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډیر سټه کولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د بنګلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د الوتکه چې 150 سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلاديش پایتخت ډاکه ته روانه وه. مشکوک برمته کوونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکې د بنګلاديش په بل ښار چټاګانګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 15 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي وو چې دی غواړي له صدراعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلی چې د وژل شوی کس خواکی مندل شوی ټوپک اصلي نه. د بنگلاديش د هوایي چلند ادارې مشر بیا ویلی چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې ډلی په غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلی دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسلوال په شا تمبولي او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 300 امریکایي سرتیري به د یوه سولساتي ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 5 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکره کیږي.
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات د ولایت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر روی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنی موضوعات کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپون ته هم کتنه کوي چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې خبرې کړې دي. د خبرونه په دویمه نیمه کې د انتخاباتو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمرايا زما حق. د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د 5م وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدې خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په 5م پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلي راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
ملا برادر هم ول شوې ده چې الته رسیدلې ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات د ولایت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربان هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوعاتو اجتماعاتو یوې عمومي موافقې ته رسیدلی. د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده یا نورې سخت دریځې ډلې دی ویاړي په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د دوهې د روانې غونډې د اجنډا په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس ثانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې به د دوی څلور مشران له پاکستانه هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسېدلی. ښاغلي مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. که څه هم دغه ډلې وړاندې په یوه خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی، خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دغه ناستې به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خنډ بولي، ځکه د نوموړي په وینا یاده ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. ښاغلي عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خنډونه لري کړي. دی وايي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لري کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو، داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي سیاسي او ملي څېرې جوړې کړو، او د دغه یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پیل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیلې څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې شوي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حاله کوي.
بله سالی صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې د مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څه وایم؟ دا به وایم چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندونه درلودلې چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه له ښاغلي داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناستې د اغېز په اړه چې دا غونډه به څنګه وي. ده وویل چې دا یوازې زمینه سازه ده د سولې لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه وشوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغېز به یې څنګه وي. ده وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زندانی وو د ور سره لیدلی دی، د یو مستقل مزاج با صلاحیته او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغو مسایلو په استفادې سره به ملا برادر وکولی شي چې یو ښه رول ادا کړي د قطر په غونډه کې، او دغه شان ژر تر ژره به د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو سالی صاحب، د ښاغلي داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه ول دو ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته رسیدل دي. د شان ویل چې دغه جرګه به د سولې لپاره د توافقاتو برخه کې اساسي کرښې مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولای شو چې د وی پالیسي جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه به اول جوړیږي او بیا وروسته به د کابل دریم کانفرنس جوړیږي، چې د نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډیر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. ښاغلي داوودی ویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5% ونډه د ښځو وي. ده ویل چې ټاکل شوی چې دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړ شي تر نهویشتم پورې دوام وکړي او د لا اوږدېدو امکان هم لیدل کېږي چې لا اوږد شي. د ویل چې په دغه جرګه کې به حتی داسې کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري یو بل سره، خو په ټولو حضور پکې دا یو ضروري خبره ده. ښاغلی داوودزی دا هم وویل چې په دغه غونډې په طرزالعمل باندې کار شوی دی، عملیاتي پلان جوړ شوی، د لارې نقشه جوړل شوې، د لونشا جوړه شوې چې اصلي محور به د سولې عالي شورا وي. دا هم وویل چې ورنه پوښتنه وشوه چې د دې جرګې ریاست به څوک کوي. خبریال پوښتنه وکړه چې د ښاغلي سیاف وړاندیز شوی دی دغه شان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، خو ښاغلي داوودزی وویل چې موقت ریاست چې د څو ساعتونو لپاره به وي هغه به اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني کوي او تر هغې وروسته به انتخابات کیږي د دې لپاره چې څوک د دغه جرګې د ریاست لپاره غوره شي. انشاءالله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو په راوروسته خبرونو کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډېره مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفوډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړې دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفوډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره د تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفوډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پایل او د همدغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوی موده لا پای ته نه رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څېړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1550 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 544 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دویمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل څخه خبرې چې په استودیو کې دی. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړه کچه تیاری تر اوسه کوم حتی رسیدلی دي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریزې ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ترامپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دې رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځېده وویل د کیم ته په کتو کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترامپ به د سه شنبې په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسیږي او له کیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشریزې د تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډې کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ لیدل کېږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کېدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ترامپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډېره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډېر خوشاله شي. همداراز تمه کېږي چې ترامپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسېدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهارشنبه او پنجشنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو ور بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼه لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې خپله ملا برادر به په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي او که نه، خو تېره اونۍ طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچي ټیم غړی نه دی او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچي ټیم مشري شیر محمد عباس تنگزه کوي. ویسا ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې لیکلی ده چې ملا عبدالغنی برادر په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلی ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلی ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلی ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربند د بندیانو په تبادله او تور لس په تړاو پرېکړه وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پرسېدو وي. انیس دولتی ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی، خو ویلی دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ، د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړې. خو ملي ارمان ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. ورځپاڼې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیاتې نرسانې او قابلګانې فارغې سوې. فارغانې وایي دوی حاضرې دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالي مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې اتلس میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامنه او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناڅه ډېره ده او خلک یې روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادی را ریتوایی
لری پرتیسیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ دا هڅه وکړو چې لری پرتیسیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړو صحیح خدمات، او موږ په هڅه وکړو چې دوی امراض واقعیا وکړو. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه ده، زموږ پلاران او ورونو کړه ده. همداسې مې د ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله ده چې خپلې لونې او خویندې سواد تفریق دي، زده کړې وکړي، پوهنتونونه ویي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورني تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږ نرسانو او اووه قابلو فراغت په خوست کې تجلیږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دوی طبي زده کړې کړي دي، دوی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي. په دې مکتب کې په دوو کالو کې چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست واري محمد حلیم فدایي وویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کار موندلو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه ډول سوالیو چې کوم شفخانی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو، او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغو حداقل دریو لویو شفخانو چې اکمال تخصص کدري او ولایتي روغتون دی کله چې دغه تشکیل لاسته راوړو ان شاء الله د لومړیتوب حق به هم دغو ته ورکول کېږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلمت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالي او تخنیکي ملاتړ اته دورې نرسانې او قابلګانې فارغې شوي، او ډیری یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوختې دي.
کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خاطر سخت ډېر ملونه باندې سرکار خو یو په دوه کیسه کې یو څه مالونه خرج کړو. د سپینې کابل چې د ساتلو ثانی نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نوي صدی کې په دې مالونه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوو درو کسو یو کس نه رانی کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خو را بند شي، دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان پیسار کوي. نو اوس دیدن وخت نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازه وي بې اندازې خوا ته اوړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته در ملک پک داشت که کارتون را کلی جار کارتون و داشت پیز اوه نشت که دیو گولی وده را کلی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کلی مز و داغه رئیس ساعت یا وزیر ساعت خواهش دی دیر درگی سی خلق در دیر اخنی سرم مخ دی و کچلیان سپیزیر مردی نو که مز آغه چو کواهر خدا غل ماجر بیخی در سرد سرم مخ دی و کامک دیو چه هیچ وکسر لپا ترخینه حیاتی کنی یه پشتنه که لکه در دیو ملت چنی بسلا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زما رای زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو وینځ زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسېدلی. خو وویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي که نه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د رواني هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي دوه ورځې دوام وکړي خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګله دېش کماندو سرتیرو یو تن چې هڅه یې کوله یوه مسافر وړونکې الوتکې برمته کړي په ډزو ژلۍ دی. دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګله دېش پایتخت ډاکا ته روانه وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله واله نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي. د هند پوز او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې میش د جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي د داعش ډلې دوه سوه اتیا زندانیان ورسپارلې دي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي، زه له وسله والو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې ښه نه ده. ولری قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې وسله والو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د سولې روانې خبرې د افغانستان په ګټه دي خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا وسته سوزنی سیمیسونه
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی، تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغې اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغې ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری
هغه وایي، زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی، هر وخت چې پلاوی لازمه وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي. تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې لراغلی ماده سره سم نه نافذ دوروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمیشنران له دندو ګوښه سول. محمد اشرف خان سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لویس رانوالی د کشفی امنیتی ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لویس رنوالی که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي سرولی حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي تحقیق وکړي لاندې افرادونه او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلی کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشا ریاستونو څوکۍ ته وروپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کده اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل سوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستان ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوری ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم ماده په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړی وي هغه به موږ د سر جمهوریت ته ورپیژنو، ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص او افراد وي چې هغه ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغې بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامعه مدني او سیاسي حزبونو ته وي او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دي هر هغه څوک چې دغه پوسته کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بېطرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندیو زیات اخیستل کیږي؟ رمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا و له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکمرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو، او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي گوندونو پورې تړلی وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسون باید به طرفي استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسون ته معرفي شي. نو دا زموږ هڅه ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زموږ توقع ده چې په همدغه معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدل سوي طرحه که یو څه ناس رڼا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او بعد د خپل تصادی په وخت کې د حزبونو عضویتونه لري. که هم په دې برخه کې ډیر بحث وشوه، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولې هلته دا مسله کاملا وویلې چې نه، هر هغه څوک ته وګوري که چیرې هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې چې دی وظیفه اشغالوي په هغې وخت کې باید دی حزب نه استعفا وکړي، ولې بحث دا و چې نه، احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي عضویتونه لري. دا یو برخه وه. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه
ورځې
ترسره کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې. زه اکمل صاحب ته په احترام، سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولې عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهېږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د معیار موضوع وه چې ډېره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغله، چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو، کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده، تشویش درلود، ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده، د حکومت او سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي، په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زموږ حق ده چې موږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد وو، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم عملته دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو، معنی یې چې آیا زنه پوهې چې دغه موجوده کمیشنران نه دی ډیر زیات تنګ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولې هغه احساس مونږ نه شو کړلی چې کوم مسله وه، ولې بالاخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنې چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په تعدیل کې ومنل شوې. بالاخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبري ځي، کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټول شي نو با ظرفیت با تعهد او غیر غیر طرف گوندی او طرفدار خلق چې نا مشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلق چیرته په حالت لاړ نشي او نا پیلي خلق ژمن خلق او ملي ارزښتونو ته باندې باوري خلق دا اشخاص او افراد لاشي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلات ته ممکن جواب وایي.
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي حکومت اقدام وکړي د کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسو غوښتنه وه ده او تاسو نظر پرې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه؟ ته بنده به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي، ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي کېدای شي مشروعیت له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته د مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی تب انتخابات هم باید تایید کړي او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا
جوړ شوي دي،
هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتل سره لنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنا چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماد کی او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیواله ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمیشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه هم تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته، دلته اوس ګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي چې دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډېر یو ښه ایمیج به خلکو ته
وړاندې. اوس خو د لیست کېدای سي بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي څنګه په د کومې پروسې له مخې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي تعدیل دی قانون کې. نو سیاسی حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې و نفره د ټاکنو کمیسون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او کچی رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی به دغه ټول لیست بسته دغه کوم لیست چې دا دینه به هر کاندید به سوار لس کسو ته رایه ورکوي، سوار لس کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به. او باقي چې دوه کسه پاتې کېږي، یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه، بل د بلې دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کېږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت مات خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید دا، او کچیر کاندید نوی نو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران تاکي، او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکي.
خو اکمل سم کله چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کیدل دا ډیر زیات لستون سره مخامخ. خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کیدی دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله، ایا د قانون خوالی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو، په هغه کې مې یوه ماده راغلی چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګوی سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزابو غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. موږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په څلیری ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي، او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران به طرفه سي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ته درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمیشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بکنه سره زه اوریدونکو ته لږ ما غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت په انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی صوبودي یا څوارخیز انتخابات.
ولی خبره دا ګوري، احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا او ولسوالي شورا د قری انتخابات پر مخ لري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره په ګډه سره طرحه وړاندې کړي د موده د یو میاشت کې د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه, پارلمان ته به ځي او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو دغسې د دې په خاطر چې عذاب و دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چېرې موږ سره په ایم ډي آر باندې متوافق ونه کړي موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علني حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې وو چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د څلور پنځه ورځو مجلس ټول بې نتیجې پاته ونه رسیږي بلاخره دا ایم ډي آر په رئیس جمهور په فرمان کې شامل شو. لکه استادان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل دا کمشنران چې باندې راغلل الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولید لغل ته په نوي ورځو کې کمیسون په دیوته وانه د طرح کابینې ته وړاندې کړه ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده. زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وهته کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بالاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
مننه اوریدونکو تم زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمشنر پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه ستم تر سره نشي لکه د ولسي جرګې په ستم تر سره ستونزې به راافسي؟
نه, زه یو شی چې ما اوس من ګورم مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې موږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکله تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکول لیکله تعهد کې نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي. حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه و حزب دي. زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی او نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی. په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې التو منل شوی دوه نفر راځم. دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منلی وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدی نه حل زمونږ بهتر وي. او کچيري وړ خلک مناپیلی خلک با تعهد خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو لپاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د رای د نه لیدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي. خو نور انتخابات په د ایم ډی آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل ته سره ورکول کیږي. دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته وایي چې د ایم ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره ښه ده د غوښتنه تاسو
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل لکه انتخابات په اوسنی سیستم مخکې زی دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي. د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی. دا یو زوړ سیستم دی. د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي. مونږ
اوسنی کوم سیستم ده
اوسنی سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحلې انتخابات ترسره کړل. د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و. تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی. علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولی. بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلودای او حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای. حکومت په خپل یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي. په لاسو داسې موارد منګولې دل پتیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره. نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی. حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو. تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه کوم چې په زوړ سیستم کې
خو رای نه خرڅېدی، رای نه انتقالېدلی. په نوي امډیار سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي، د فساد ته لاره نه زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګورې، په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې دا مونږ د تاسو کوم تشویش لري، دا د افغانستان خلک هم لري او بالاخره مدني ټولنې هم لري. ولې امډیار سیستم ډېر ښه سیستم ده؟ امډیار سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي. اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي، ولې د امډیار په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي؟ دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده. ولې عملي کېدل یې دا وخت ضرورت لري، دا په داسې پښپږ میاشتو، درې میاشتو، دوه میاشتو، یو
کس معاملې په افغانستان کې معمول دي. ممکن دا کوم ګروپونه چې د امډیار سیستم لپاره جوړیږي دغه معامله وکړي.
ښه، ګورې دلته دوه مسلې دي. اوس فرضاً یو کاندید ده، یو کاندید دغه کاملا فرضاً اته لکه لس لکه ډالر مصرف کړی ده په تېرو ټاکنو کې. که چېرې امډیار ته راشي، ممکن د هغه دا مصرف نه ده، دا دوه لکه ډالرو ته راشي. فرضاً ازبونه دي، ازبونو مصارف کېدای شي ډېر ټیټ شي. یو حزب راځي خپلو کاندیدان ته هغه ورکوي، مصارف ورکوي مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ، موږ ټول مصارف ستاسو خپله کوو، ولې په آخر کې دی رای راځي مکمل جمع کیږي، بالاخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي. دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کیږي، او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانې تقویه کیږي. ولې هدف دا ده، دلته یو زمان یو وخت ته ضرورت ده چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډېر ښه سیستم ده. او بالاخره د دې راتلونکي موږ دوه دا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران، داسې مدیران د ټاکنو کمیسیون ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسۍ باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو، مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل، د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو، ته بیا
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.